رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمون اوریدونکو، السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خپرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن اته نیمې بجې دي، چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کېږي. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم لرو چې د نورستان تر دوو سو قومي مشرانو او دیني عالمانو په دغه ولایت کې له حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. خو اوس به د دې سات خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لس زره وسلوال کسان سته او شمېر یې په ډېرېدو دی. روسي رسنیو ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له خولې ویل سوي دي چې په عراق او سوریه کې د داعش د ماتې سبب د دې سبب سوی چې د دې ډلې وسلوال افغانستان ته مخه کړي. کابلوف دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ماسکو په افغانستان کې د داعش د جنګیالو د شتون په وجه اندېښنه لري. د هند پوز د شنبې په ورځ ویلي چې درې سرتیری د شنبې په ورځ د پاکستان او کشمیر ترمنځ د کنټرول په کرښه کې وژل شوي دي. هندي پوز ویل دي چې د پاکستان پوځیانو د سرحد د هغې خوا ډزې کړي او د پوز یو افسر او دوه نور سرتیری یې وژلي دي. هند ویل دي چې دا د اوربند سرغړونه ده. سمدستي پاکستاني چارواکو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا کال وروسته لاغه چې هندي پوز په کشمیر کې عملیات پیل کړي دي په تیرې یوې لسیزې کې ته تر ټولو خونړی کال وو. د راپورونو له قراره په دې عملیاتو کې تر 200 څخه زیات وسلوال کسان وژل شوي دي. په جنوبي سودان کې په جنگ کې د شکیل وړلو ترمنځ نن د یک شنبه پر ورځ اوربند عملی سو. دا په دغه هیواد کې د څلور کلن تبا کوونکي جنگ د ختمولو لپاره اخیرنۍ هڅه ده. حکومت او څو وسلوالو ډلو ترمنځ د اوربند موافقه د پنجشنبه پر ورځ په اډیس ابابا کې لاسلیک سوه او سره لن عملی کېدلې پیل شوي دي. په دې موافقه کې راغلي دي چې ټول ځواکونه باید سمدستي په خپلو سیمو کې په خپل ځای کې پاتې شي او هر ډول عملیات دی ودروي چې د جنگ سبب کېدای شي او د غراز د شوزو او ماشومانو په ګډون ټول سیاسي بندیان دي خوشی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات پراخي دفاعي وسلې اوکرين ته ورکوي چې دفاعي قابلیت یې لوړ شي او د خپل هیواد حاکمیت او خاورې دفاع وکړي سي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې د امریکا مرسته په بشپړ توګه دفاعي بڑه لري. د اوکرين جمهور رئیس متحده ایالاتو د پریکړې مننه کړې خو روسي ډیپلوماټانو خبرداری ورکړې دي چې دغه ګام به یوازې د وینو د تویدو سبب سي. د اوکرين حکومت د هیواد په ختیځ کې د هغو جدای غوښتونکو سره په جګړه بوخت دی چې روسیه یې ملاتړ کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مسکو سره د شو اړیکو غوښتونکي دي خو د کیف سره د وسلو معامله د دغو اړیکو پر وړاندې یو عمده خنډ ګڼل کیږي. د غراز د رواني میاشت په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن روسیې ته خبرداری ورکړې وو چې د اوکرين مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکېدو پر وړاندې یوازینی خنډ دی. استرالیا ځواکونه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې خپل درې کلن د هوایي ملاتړ ماموریت ختم کړی دی. دا خبره د استرالیا د دفاع وزیر مارلس پاینی د جمعې پر ورځ رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. هغه ویل دي چې دغه پریکړه لاغه ورسته کړي چې د عراق حکومت د داعش د ډلې پر ضد د فتح اعلان وکړ. استرالیا هم دا هم ویلي چې له عراق او خپل نورو ملګرو سره تر مشورو وروسته دغه پریکړه کړې ده. مارس پپینی ویل چې د استرالیا اتیا سرتیری چې د خاص واکونو ډلې هم پکې شامل دي په عراق کې به پاتې وي او د ائتلاف په چوکاټ کې به د عراقي قواوو د روزلو ماموریت ته دوام ورکړي. امریکا په شمالي کوریا د امنیت شورا له لوري د بندیزونو د نوي پریکړې هرکلی کړی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي چې دا د شمالي کوریا سره د سولې لپاره د نړیوالو یو هڅه ده. په ملګرو ملتونو کې پرون 15 غړو هیوادونو د بندیزونو پریکړې ته مثبتې رائے ورکړې او هیڅ مخالف رائے ورنه کړل شوې. دغه بندیزونو د شمالي کوریا لخوا د تیر میاشتې د بلستیک توغندۍ او د ازمویلو په خبرګون کې تصویب شوي دي. شمالي کوریا تیر میاشت داسې یو توغندۍ وازمایله چې د پیونګیانګ په وینا د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل چې دا نوي بندیزونه شمالي کوریا ته پیغام ورکوي که دا هیواد نور سرغړونې وکړي نو نورې سزاوې به وویني او په نړیواله سطحه به لا نور منځوي سي. د شنبې په ورځ زرګونو اسرائیلیانو په تل ابیب کې څلورمه اونۍ هم مظاهرې کړي دي. دغو مظاهره کوونکو په فساد ککړ حکومت د لرې کولو او د حکومت د مشر د استعفا غوښتنه کړي. په بیت المقدس کې هم سلګونو کسانو د صدر اعظم نتنیاهو د دفتر په خوانی مسول په مشرۍ په لارون کې برخه اخیستي. د لارون تنظیم کوونکي یواز هندل وویل چې د بیت المقدس مظاهره د قانون د پیل کولو د ملاتړ لپاره ده. دغه مزري لغه ورسته پیل سیوی دی چې نتنیاهو په پولیسو سخت انتقادونه وکړل چې دغه پر ضد تحقیقات پیل کړي چې هدف یې دغه د حکومت ختمول دی. ښاغلی بنیامین نتنیاهو د تیر کال راهیسې د فساد په دوه دوسیو کې وځلې په تحقیقاتو لاندې سوی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل. در نوریدونکو اوس په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د نورستان تر 200 قومي مشرانو او دینی عالمانو په دغه ولایت کې له حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. د ولایت والی حافظ عبدالقیوم په دغه غونډه کې وسلوال طالبان د دوژخ په لاره روان ګڼلې دي. نور تفصیل د سیمې څخه زموږ د همکار پرپورت کې واوري.
د نورستان والی وایي وسلوال طالبان د دوژخ په لاره روان دي. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم په مرکز پارون کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو غونډه ته وویل چې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه ناروا ده او زیاته کړه چې د اوسنی نظام سره جګړه کوونکې کسان دوزخیان دي.
مونږ په طالبانو باندې یو ځل بیا غږ کوو چې دا کوم لار باندې چې تاسو روانې یاست دا د خدای لار نه ده. دغه لار د جنت په ځای دوزخ ته تللې ده. زیربنای پروژې تخریب کو، جمعتون ړنګ کو، ملایان وژنو، سپینګری وژنو، ډاکټران وژنو، زمونږ امنیتی ځواکونه شهیدان کو. دته مونږ اسلام وایو چې دا هیڅ وخت کې د اسلام احکامات او د اسلام تعلیمات نه دي.
د نورستان ولایت په شپږو ولسوالیو کې امنیتی حالات یو څه بې خونده دي او ډیر کله پکې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کیږي چې چارواکي وایي د حکومت سره جنگیدونکي وسلوال اکثره د پاکستان لغړې نورستان ته د جګړې لپاره راوړي. په دې غونډه کې د نورستان د امنیت قمندانې مرستیال غلام روانی وویل چې د پاکستان څارګره اداره هڅه کوي د نورستان په ولایت کې جګړه توده وساتي خو امنیتی ځواکونه به یې نابود کړي.
پاکستان زموږ ستاسو دښمن د ایسای همیشه توتیو ملک زاری دا نامطلوب اشخاص دماغ مرز نه تیری ولې دا ستاسو همکاري ده چې نورستان دونه په امن ده. ان شاء الله دا زموږ امنیتی ځواکونه به ستاسو څنګه ولاړ ستاسو په خدمت کې تر مرګه پورې.
په غونډه کې دینی عالمانو هم خبرې وکړلې. مولوی عبدالغفور د غونډې یو بل ویناوال و. هغه وویل چې دینی عالمان د وسنی نظام ننګ کوي او جګړه مارې ډلې سولې ته راوبللې.
سیاسر به ما وژنې، سپینګر به ما وژنې، ماشومان به ما وژنې. قدرمندو دین د وجلو ته دونه متوجه نه دي. الله فرما فک انما قتل الناس جميعا یو مسلمان وجل لزوال الدنيا احون من دم امرئ مسلمين. ووسو ګوره څه حال دی. یو ورځ مخکې الله دې بخي زموږ علي احمد مولوی صاحب ټول تاسو پیژنئ مدینه منوره نه تخریج دی. یو عقیدوي یو قوي عالم دین دی. څه جرم لري؟ ولې شهید کیږي؟ ولې وجل کیږي؟ علت څه دی؟ خو ما وتا کې فرق دی د اسلام نه موږ فاصله لرو.
په غونډه کې د نورستان په ولایت کې د نشه یي موادو د کار په مخنیوي کې د ولز د همکارۍ غږ هم وشو چې د کوکنارو بوټي د کرلو د مخنیوي لپاره باید حکومت او ولز په ګډه مبارزه وکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهروي.
روسیا وایي چې دا وخت په افغانستان کې د داعش برابر لز زره وسلوال پراته دي چې به نشانه نظامی هلیکوپټر کې ورته د لویدوزو هوادونو وسلې رسول کیږي. لا اسلام آباد څخه به د امریکا ژغ د خبريال ایاز ګل د رپورت غټی کې سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت اذایش له لس زرنه زیات وسلوال موجود دي. د روسیې مطبوعاتي رسنیو د کابلوف له قوله د شنبه پر ورځ رپورت ورکړ چې روسیا لومړی هیوادو چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پیل کېدو په اړه د خطر زنګونه ووهل او داعش اوس په فوق العاده ډول خپل موجودیت په هغه هیواد کې پراخه کړی دی چې دوی اټکل له مخې له لس زرنه زیات وسلوال هلته فعالیت کوي په ځانګړې توګه چې له عراق او سوریې نه هم د داعش وسلوالو لماتې خوړلو وروسته افغانستان ته مخه کړله. شمیر یې اوس مخ په زیاتېدو دی. کابولوف دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې مسکو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش د موجودیت له امله ډېر اندېښنه ښودلې ده، ځکه چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. کابولوف ادعا وکړه چې په بینشان هلیکوپتر کې د داعش وسلوالو ته د لویدیځ هیوادونو نظامي تجهیزات رسول کیږي. زمیر کابولوف ویل چې مسکو په وار وار د موضوع د ملګرو ملتونو، د سازمان او د ناټو له مشرانو سره مطرح کړي، خو تر اوسه یې د نوموړي په قول څرګند ځواب لاسته نه دی راوړی. د روسي سفیر زیاده کړه چې د معمول سره سمې د ناټو لانډیوالانو نه چې د افغانستان د فضايي قلمرو کنټرول په لاس کې لري په دې اړه پوښتنې کړې دي، خو معقول ځواب یې نه دی ورکړی. هغه دا یې د هم وکړه چې د جوزجان او سریپول په ولایتونو کې امنیتي وضع د اندېښنې وړ ده. کابولوف ویل چې ولسی خلکو د داعشیانو په منځ کې د الجزیرې او فرانسې وسلوال لیدلې دي. کابولوف زیاته کړه چې داعش هڅه کوي چې د روسیې جنوبي سیمې او په منځنۍ اسیا کې د مسکو شریکان تر خپل اثر لاندې راولي. په عین وخت کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د ناټو قاطع ماموریت مسکو د طالبانو په ملاتړ ملامتوي. د افغانستان حکومتي مقاماتو هم په خپل هیواد کې د داعش د پراخ موجودیت اندېښنې تر یو حده پورې رد کړې دي. داعش د لومړي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په ختیځ کې فعالیت شروع کړ او د امریکا پوځ په هغه وخت کې شمیر درې زره اټکل کړو. د افغانستان د حکومت مقاماتو د روسیې د سفیر د دې ادعا په اړه سندي ویلي چې وای په بې نشانه هلیکوپترو کې د داعش وسلوالو ته د لویدیځو هیوادونو پوځي تجهیزات رسول کیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بے طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په افغانستان کې یو شمیر کارپوهان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې پر پاکستان سیاسي، نظامی او اقتصادي فشارونه راوړي. افغانانو تر هغه وروسته د فشارونو پر راوړلو یو وار بیا ټینګار کړی چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس په افغانستان کې وویل چې پاکستان له ډیر مودې را په دیخوا تارګورو ته پناه ورکړې ده. هغه دا هم ویلي و چې دا وخت اوس پای ته رسیدلې دي. رحیم ګل څاروان د مایک پینس د سفر په اړه له افغان کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلې دي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د باګرام په نظامی اړه کې خپل عسکرو ته په وینا کې پاکستان ته سرګند وویل چې هغه ورځ تللی چې دغه هیواد به د وګړو کرن لپاره تر هغه ته پټن ځایونه ورکول. مایک پینس چې د پنځم په مخه افغانستان ته په ناصافي سفر راغلی په خپل خبرو کې پاکستان ته دا هم وویل چې دغه هیواد د امریکا په ملګرتیا کې ډیر څه ترلاسه کړي، خو له تر هغه سره په ملتیا کې به ډیر څه ترلاسه ورکړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر دی وینا ته د افغانستان د ولسمشر مانی جواب دادی.
د امریکا د استراتیژي د سیمې د هیوادونو لپاره یو لیدلوری ټاکلی دی، همدارنګه یو فرصت دی د سیمې د هیوادونو لپاره چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپل مسؤلیت د منلو ترڅنګ عملی اقدامات وکړي.
د افغانستان د پارلمان او مشرانو جرګې ځینې غړي بیا د امریکا د ولسمشر د مرستیال د سرګندونو په تړه وایي چې امریکا د ترهګرۍ په ځپنه کې لا جدي اقدامات په پاکستان وارد کړي.
هغه فشارونه چې دی په خلو وایي او هغه فشارونه چې دی مثلا د هغه په ارتباطي ورکوي خو په مال کې ته شنل دي کیږي.
خو که ارته وسی زموږ په خیر دي دواړه شخصا زه خپل په دې خوشاله مې چې که پاکستان دا کار ومني کنه ومني هغه څه چې اوس روان دي زموږ په خیر.
د کابل پانتون استاد پوهان نصر الله ستانکزی بیا وایي چې امریکا د پاکستان اقتصادي، سیاسي او نظامی فشارونه وارد کړي.
امریکا په دې سیمه کې یو چیلنج سره مواجه ده. تمال نظر دا آخرین فرصت ده که چیر امریکا لده دغه فرصتون استفاده و نکی او یو زل بیا انعطاف و کی ده پاکستان پا گتا اقد داده چه امریکا دل تبایلون کهیده های دل پاره چه ده سیمه زنه هیوادونه پا ده قضا کرا داخل سوی دی.
د امریکا ولسمشر میاشتي وړاندې افغانستان او سویلي اسیا ته خپل ستراتیژي اعلان کړ او له پاکستان د ترهګرۍ د ځپنې په سرګند وغوښتل شول، خو د ځینو څېړونکو په باور لا هم پاکستان د افغانستان په تړاو په خپل سیاست کې بدلون نه دی راوستي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د روهینګیا د مهاجرو د بهیر لپاره کې دوه څخه څلور میاشتې تیرې سوې دي. روهینګیانو د هجرت وروسته له هغو راپورټونو څخه شروع وکړه چې وایي یاغیانو د میانمار د پولیسو په پوسټو باندې حمله وکړې. د امریکا ژ خبريال سټیف سټینفورد د مهاجرو او د مرستو د رسولو د کارکونکو سره مرکه کړې دي او دا راپورټ جوړ کړی دی.
د روهینګیا د څه باندې 650,000 مهاجر لپاره ژمی را رسېدلې ده چې په تیرو څلورو میاشتو کې د میانمار د قواوو د ظلم او بې رحمۍ نه تښتېدلې دي. د خوړو رسول او د سرپنا انتظام په ورو ورو منسجم کیږي، مګر انتظار زیات دی او هغه کورنیو ته چې شمېر یې له 8 تن زیات وي خواړه ورته کم رسیږي. فاطمه نور چې کیمپ ته نوې راغلې ده وایي دوی موږ ته 10 یا 12 کیلوګرام وریجې راکړې دي، مګر دا کافي نه دي. دوی موږ ته هر میاشت په همدې اندازه وریجې راکوي، مګر ماته د 10 کیلوګرام وریجو نه زیاتې نه دي رارسېدلې. د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې 15,000 کورنیو ته 60,000 میتریک ټن وریجې رسولې دي، مګر منی چې دا کافي نه دي. د دغې ادارې غړي شیلی تاکرال وایي
And we're actually looking at targeting families and family size much more clearly. So we will look at increasing the ration size for a family of 4 to 6, and also those who are 8+ will also get double.
مګر واقعا کورنۍ او د کورنۍ شمیر په نظر کې نیسو، د څلورو نه تر شپږو کسانو پورې د یوې کورنۍ راشن زیاتوو، او د هغو کورنیو چې شمیر یې 8 تنو یا له دې نه زیاتو کسانو ته رسېږي نو د هغوی راشن به 2 برابره شي. موږ ته په کار ده د هغو کسانو غم وخورو چې موږ ته ووایي موږ وږي یو او کافي خواړه نه لرو. د بې سرحده ډاکټرانو په یو کیمپ کې د تازه وخت د سروې رپورت ورکړی دی چې په میانمار کې د حملو په وخت کې 6,200 روهینګیان وژل شوي دي، او له مصنوعي سپوږمیونه اخیستل شوي عکسونه ښیي چې د نومبر په میاشت کې چې 40 کلي تباه شوي دي، په دې سره د ټولو شمیر 345 کلو ته رسیږي. هغه کارکوونکي چې د ستونزو په باره کې تجربه لري په دې موافق دی چې دغه شمیر حیرانوونکی نه دی. د عدم تشدد د سولې قوا د موسسې غړی اسراوات وایي
Having gone through all these traumatic situations, you know, seeing their brothers and sisters and fathers and mothers killed in front of them and being raped, it is not
د صحنې ټکان دغه حالات چې مطالعه شي چې دوی خپل ورونه خويندې پلرونه او میندې ویني چې په مخ کې وژل شوي او بې فتح شوي دي، نو د ټولنو په قول دا مناسب نه ده چې سمدستي بیرته خپل کورو کلي ته ستانه شي. د دسمبر تر میاشتې پورې په کمپونو کې د مهاجرو شمیر 8,600 تنو ته رسیږي. په دې کې هغه مهاجر هم شامل دي چې د تازه وخت ځپلو نه د مخه تښتېدلی دي، او د محمد عمر په شان مهاجرو نه داسې نښې نښانې نه څرګندېږي چې بیرته خپلو کورنیو ته ستانه شي. دی
وایي
We won't go back to Myanmar easily unless we get our rights. If we go there, they will cut us, kill us, shoot us.
موږ میانمار ته تر هغې پورې نه ځو تر څو چې خپل حقوق مو لاسته نه وي راوړي. که موږ بیرته هلته ولاړ شو نو دوی به مو ټوټې ټوټې کړي، و به مو وژدي او ډزې به راباندې وکړي، ځکه نو موږ نه غواړو چې اوس ولاړ شو. د میانمار حکومت په خوا د روهینګیانو په خلاف د عام قتل تورونه رد کړي دي، مګر دا څرګند نه ده چې دغه مسلمان اقلیت به څه وخت بیرته میانمار ته ستون شي. په عین حال کې احتمال لري چې بشري ستونزې به په 2013 کال کې همداسې دوام ولري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د کندوز په څیر د بدخشان د جنوب ولسوالیو خلک هم د ناامنیو له امله له خپلو سیمو بې ځای سوي دي.
د امریکا ژ خبريال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ل کندوز رپورت را لېږلی.
په شمال ختیځو ولایتونو بدخشان او کندوز کې د هغو سیمو خلک ل خپل کلو بي ځای شوی دي چې جګړه پکې دي. د بدخشان د لری پرتونه امن ولسوالۍ اوسیدونکو هم د جګړو لامل د فیض آباد خار ته راکړه شوی دي. دوی وایي چې ل خارج ون سره هیڅ ډول آشنایی نه لري، خو په کلو کې د جګړو لوجه او په خار کې د کاروبار د نشټوالي لوجه لستونز سره مخ دي. د بدخشان په ولسوالیو کې د کندوز د ولسوالیو په نسبت نفوس کم دي، خو جګړو په بدخشان کې هم خلک ل خپل سیمو کډو کول ته اړ کړی دي. په کندوز او بدخشان کې د جګړو لامل بي ځای شوی خلک د جمی پراتلو سره لستونز سره مخ دي او د وسیدو مناسب ځایونه نه لري. د بدخشان د پاسنی یفتلو سیدونکو چې اوس په فیض آباد خار کې اوسېږي د خپل ستونز په اړه داسې وایي:
هاي خصمون از دولت همي سکه مو د همي جو موجیر سه مامي مردم او مقصد هاي کې برښه سیدګي شو.
له دولت څخه موهيله داد چې مونږ بي ځای شوی او دغه خلکو ته باید مرستي وویشل شي. دوی ته د جمی په خاطر ګرمي جامې او لرګي په کار دي. لومړی له خدای څخه او بیا له دولت څخه غواړو چې مرسته را سره وکړي. دغه بي ځای شوی خلک وایي چې له فقر او بیکاری سره لاس او گریوان دي. د یمګان اوسیدونکو خدا بخش وایي چې جګړو پرې کور کلی راتنګ کړو نو مجبور شول چې فیض آباد ته راکړه شي.
از منطقه مون فرار کړي پس دوباره رفته د اون منطقه نمیتونیم یکی بمبریم قتل شیم فرار شیم.
له خپل سیمې یمګان څخه راتښتیدلی او هلته بیرته نشو تللی. کمړ شو یا له دې ځای بل ځای ته لاړ شو او هر څه چې وشي تر هغه بیرته نشو تللی چې تر څو زموږ سیمه امن نشي. د بدخشان له یفتل څخه بي ځای شوی یو بل اوسیدونکو د مرستو پاړه داسې وایي:
فلنده مشکلات د چور اسن د مردمو بتند نه کې خپل مردمو زیاتره نمو چیزای کومک هم میاد فکر میکنن اما مردم های فلدار میگن.
مونږ چې دلته را بي ځای شوی یو لړډي رستونځو سره مخ یو. که د بي ځای شوو کورنۍ په نامه مرسته راشي هم د سیمې اوسیدونکو اخلي. بي ځای شوو خلکو ته هیڅ نه رسیږي. خانمګل هغه میرمن ده چې د وردوج لولسوالۍ څخه د جګړو له امله فیض آباد ته راغلي. هغه وایي چې اوس په کرایي کور کې ژوند کوي.
در بدر استیم نامې خونه کرایې نه میشینیم نامې نام قچوب نه داري نام اوخر نه داري سوختانه نه داري نام در بدر خونه نه نامې جا گرفتګی استیم نام تر
در په دریو په کرایي کور کې ژوند کوي. د جمی لپاره د سوخت مواد نه لرو. دلته مو یو کور په کرایني ولا چې کرایې هم را باندې بوج ده. د بدخشان د ماجرینو د چارو رئیس عبدالواحد طیبی وایي چې سکل په بدخشان کې د جګړو لامل تقریبا وزره کورنۍ بي ځای شوی دي چې لزینو کورنۍ سره د دولتي او غیر دولتي مرستندوی موسسو له خوا په بیلابیلو وختونو کې د خوراکي موادو مرسته شوي. سکل تقریبا له 15000 کورنۍ سره چې د بدخشان له مختلفو سیمو څخه بي ځای شوی دي د خوراکي موادو سربیره ورته د اکټډ یو ان سی آر او دبليو اف پی موسسو له خوا د لومړنیو ضرورتونو مواد ویشل شوی دي. بدخشان له قندوز وروسته هغه ولایت دی چې د جګړو له امله یې له لرې پرتو سیمو څخه یو شمېر کورنۍ خار ته راکړه شوی دي. د یمګان او وردوج ولسوالۍ څو ځل د طالبانو په لاس سقوط شوي او اوس مهال هم زیاته برخه د طالبانو تر واکمنه لاندې ده. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
استرالیا په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف خپلې هوایي حملې پای ته رسوي. فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ را لېږلی.
استرالیا د څه باندې دوه کالو لپاره د امریکا په مشرۍ د بین المللي ائتلاف د یوې برخې په حیث په سوریې او عراق کې د افراطیانو په هدفونو باندې هوایي حملې کولې. کانبیرا د عراق او نورو متحدینو سره د سلام شروع نه وروسته په اصطلاح د اسلامي دولت د ډلې په افراطیانو باندې د خپلو هوایي حملو پای ته د رسولو پریکړه وکړه. د استرالیا شپږ جنگي الوتکه به بیرته هیواد ته راوغوښتل شي، که څه هم چې د تیلو د اچولو او اکتشافي الوتکه به په سیمه کې پاتې شي. د استرالیا د دفاع وزیر ماریس پینی وای د دوی الوتکو د اسلامي دولت د ډلې په ماتولو کې مرسته کړې ده. پینی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
There's no doubt that our airstrike operations have made a difference to the ability of the Iraqi security forces campaign to defeat Daesh and to ensure that the extremists of this organization are prevented from spreading their toxic ideology further across.
په دې کې شک نشته چې زمونږ هوایي عملیات د عراق د امنیتي قواو د مبارزې په قابلیت کې فرق راوسته چې داعش ته ماته ورکړه او د دې ډاډ ورک د دغه ډلې افراطیانو مخه ونی ولا چې په نور نړۍ کې خپل زهرجن مکوره خبره نکړي. د ائتلاف د یوې برخې په حیث استرالیا تقریبا 200 نظامي پرسونل دغو هیوادونو ته واستول. کامبرا وایي عراقي قواو ته روزنه او سلام مشورې ورکول به همداسې دوام لري. مستقلې څارونکې ډلې په دې عقیده دي چې په جنګي زون کې د امریکا په مشه هوایي بمباریو کې 6000 ملکیان وژل شوي دي، مګر په ائتلاف کې شامل قومندانان اټکل کوي چې د جزارو هوایی حملو په نتیجه کې 800 ملکیان وژل شوی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د روانې میاشتې په سر کې وویلې عسکر اوس د عراق سوریې په سرحد بشپړ کنټرول لري. استرالیا د افغانستان، مصر او سودان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې قواوې ځای په ځای کړي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بی طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پریکړې په خلاف په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې اوس هم اعتراضونه دوام لري. د دغو اعتراضونو له زیاتېدو سره سم روسیې، چین، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو د بیت المقدس په اړه د فلسطین له دایې څخه ملاتړ اعلان کړی دی. نور تفصیل
یو فلسطینی په هغو تازه نښتو کې ووژل شو چې پرون د اسرائیلي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ د لویدیځې غاړې د بیت لحم په ښار کې وشوې. دا نښتې هغه وخت وشوې چې اسرائیلي سرتیرو په فلسطینی مظاهرچیانو پوکې بهونکی ګاز وکړو چې د ټرمپ ضد شعارونه وو. د بیت المقدس د الاقصی جومات هم هغه وخت په تاوتریخوالي بدل شو چې سلګونو لمونځ کوونکو د امریکا د پریکړې پر خلاف شعارونه ورکړل. د اردن په پلازمینه عمان کې هم 300 اردنیانو د امریکا له سفارت سره نږدې د بیت المقدس په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ پر خلاف مظاهره وکړه. په دغه مظاهره کې د فلسطینیانو یوې فولکلوري ټولنې غړو هم برخه اخیستې وه چې د فلسطین فولکلوري دودونو ته وده ورکوي. دا اعتراضونه په داسې حال کې روان وو چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس پرون په پاریس کې د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره په یوه خبري غونډه کې وویل چې امریکا د منځني ختیځ د سولې پروسې لپاره خپله وړتیا له لاسه ورکړې ده.
متحده ایالات له دې پریکړې وروسته نور د سولې په پروسه کې یو رښتینی منځګړی نشي کېدلای. موږ به د امریکا هیڅ ډول پلان ونه منو ځکه چې یو اړخیز دریځ غوره کړی دی.
په دغه غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ټینګار وکړ چې د حل د یوې داسې لارې ته ژمن دی چې اسرائیل او فلسطین دواړه پکې له یو بل سره په سوله ییز ډول شتون ولري.
مونږ له ټولو خواوو سره خبرې کوو او په اړه یې کار کوو. کله چې فرصت مساعد شي نو مونږ به فلسطین د یوه دولت په توګه وپیژنو.
د منځني ختیځ لپاره د چین ځانګړي استازي هم پرون په بیجینګ کې د سولې په یو سیمینار کې د اسرائیل او فلسطین د موضوع پر اهمیت ټینګار وکړ.
چین او فلسطین باور لري چې د دوو هیوادونو حل د دې ستونزې د هوارولو لپاره یوازینۍ لاره ده. نړیواله ټولنه باید د فلسطینی دولت جوړولو لپاره د سولې د پروسې د لسره پیل کولو ملاتړ وکړي.
دغه مظاهرې یوه ورځ وروسته له هغه شوي دي چې د ملګرو ملتو له یو سل شلو نه زیاتو هیوادونو د عمومي اسامبلې د بیړنۍ غونډې د پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې د هغو هیوادونو سره به مالی مرستې بندې کړي چې د دې پریکړه لیک په ملاتړ رایه ورکړي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا شخ آشنا رادیو ډېرو درنو اورېدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.